السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوې پریکړه لیک تصویب کړ. د افغانستان د چارو یو مخکښ څېړونکی بارنټ روبین بیا وایي د نړیوالو مرستې هغه وخت ښه اغېز لرلی شي چې نړیوال د کابل له حکومت سره په تعامل کې وي.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي، او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی تر څو له حکومت سره معامله ونه کړي.
د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري کوم شبکې چې پرونی په کابل کې بیا د خپل فعالیت پیلېدو اعلان وکړ. مسؤلین وایي هدف یې د نړیوالو ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. یو شمېر کابل ښاري
دا خلک چې فعالان د مدني دي، دغه موږ ته هېڅ کومک نه دي کړي، ټول پیسې په غارت ویل.
د کابل ښاریا اوسیدونکي وو. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د موسیقي په اړه د طالبانو د حکومت دریست کتنه کړې ده.
احساس چې دا د شیطان ټالۍ ده، چونکه زموږ جامعه یو مسلمانه جامعه ده، په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي.
ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې اوریدل شي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو د ډاکټر لاسکړي چې یو شمېر نړیوال مرستې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر د سیمې ته د ورتګ مخه نیولې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2023 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. بشپړ خبرونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. د متحدو ایالتونو خزانه وزارت پرون وویل دا جوازونه به د متحدو ایالتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو تر لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشت افغانان د حوالې له لارې خپل کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د خزانې وزارت مرستیال والی اډیمیو په یو بیان کې وویل موږ ژمنو چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو، خو له بده مرغه د افغانستان اقتصاد له سخت ګواښ سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت اتیا په سلو کې بودیجه نړیوالې ټولنې ته میلوله، او د راپورونو له مخې سږ کال به د افغانستان بودیجه 10% ټیټه شي چې له دې سره به بشري بحران نور هم ژور شي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د کرونا 1 میلیون ډوز واکسین افغانستان ته واستوي. اسوشیټد پرس خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا وایي چې د متحدو ایالتونو حکومت پلان لري چې د واکسین د مرسته پر راتلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوي واکسین 4,300,000 ډوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، د کورونا وبا د مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمېرې نه خپرېږي، خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کورونا په افغانستان کې ډېرې خپره ده او هره ورځ خلک پرې اخته کېږي. له 19 کلنو د کم عمره کرکټ اسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره، او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د جام ته چمتو ده.
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله نن د پاکستان د 19 کلن څخه کم عمره لوبډلې پر وړاندې په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. پرون هم افغان کرکټ 19 کلن لوبډلې دغه سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي او له کابله دغه سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي سره تللې ده. انشاءالله چې په ټوله کې به په آسیا جام کې افغان 19 کلن لوبډله ښه وځلیږي.
په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي امارات، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 31 دوام وکړي. د کورمیش په قومونو اعتراضي پر لټ وهلای د منګلو خروټو زدرانو مقبلو غلزیو او زازیو قومونو د ټلو پړه چنار لار بند کړی ده. دوی د یو شمیر قومي تړونونو د پلي کېدو ترڅنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پر لټ وهونکو یو مشر ملک منور خان ازادي راډیو ته وویل
دا روډ بو دی هغه پوری باندې چې د مکومي جایزه مطالبه کړی دي چې سو پوری دا نوی منلی شي موږ به ان شاء الله هغه پوری دا روډ کې احتجاج دا جری وي.
د کورمه د شپږو قومونو اعتراض نږدې میاشت مخکې پیل شوی و، خو کله چې د دوی غوښتنې ونه منل شوې دا اعتراضونه پسې پراخ شول او د پاکستان حکومت اوس هم اوس ویلي چې خبرې به ورسره وکړي. حکومت پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې منظور پښتون د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او دا کوي چې په زرګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري تری تم شوي دي. پروسه کال په دسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی و. د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو دې ته پرې نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي. له 2003 کال را په دې خوا د پاکستان د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو پښتانه وژل شوي دي او په میلیونونو مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي چې راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده.
مشت کله شاته 2020 ته ګورو نو مشت د هیلی ډیر الټونه راکوي. ساينس د هیله د واکسین په بڼه راکړه چې پرته له شکه چې دا کالي د ډیرو ژوند وښوره.
خاغلی ګبریسوس په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې کورونا واکسین په نړۍ کې په سم ډول نه دی ویشل شوی او په کار ده چې په هیوادونو کې دا واکسین په مساوي ډول توزیع شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیر یو کال کې کووید 19 ناروغي په نړۍ کې د 3.5 میلیون انسانانو ژوند اخیستی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي ودا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی راپورته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوې پریکړې لیک تصویب کړ. د امنیت شورا پنځو دایمي غړو او لسو غیر دایمي غړو په یو خلو دا ومنله چې له افغانستان سره د بشري مرستې وشي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لس کې داخلي. جزئیات احمد شبر پر راپور کې
د ملګرو ملتو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې افغانستان د بشري بحران په تور شل کې دی. امنیت شورا پرون په یو خلدا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي. همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داس فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پرسرجن سرګندوی چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړه هرکلای کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارن تروبین د افغانستان او جنوبی آسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو په دې نظر دی چې اخیسمن مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغل روبین تیر شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنیولې شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکی خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر څو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چاره چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د ورته چاره د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولای.
دا اګست لپین لسمې چې طالبانو کابل نیولې دی، نړیوال ټولنې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو شخ کوي چې پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهم مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندې کړي او د افغانستان د مرکزي بانک ساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتونو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 90% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې و کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بیوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې زیات شوې دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوي وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوي وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي، نه د طالبانو له لارې.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک په یوه خوله تصویب کړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده جوړه شوې وه او موخه د افغانانو د لومړنۍ او اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. د دې په وینا په یوه خوله د نړیوال ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کیم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري ابو بخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رمز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو لپاره کولو سره مرسته وشي او هغه به هم داشن د قانون دی حاکمیت، بشري حقوقو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. هغه ویلي له هر دو افغانانو یو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرونې په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړل، مسؤلین وایي هدف یې د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا د دغو ټولنو د فعالیت په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې ورته د شک په سترګه ګوري او وایي په تېر حکومت کې فعالیتونه اغېزمن نه و، خو ځینې نورې بیا ګټور بولي. نور حال په دې رپورټ کې
سیف الله په کابل کې د سړک غاړې یو پلورونکی دی چې په افغانستان کې د مدني ټولنو نه ښه خاطره نه لري. دای وایي د تیرو کلونو تجربه خودلې چې د دا شان بنسټونو مسولین ډیر کله د خپلو شخصي ګټو لپاره فعالیت کوي او د بیوازله خلکو د ژوند د سمون لپاره ګټور نه دي تمام شوي. سیف الله ازادي راډیو ته وویل
دا خلک چې فعالان د مدني دي دغه موږ ته هیڅ کومک نه دي کړي. ټول پیسې په غارت ویل او ځانم وتښتوم خیر خلاص. دا جامع مدني دا خبرې ټول هغه انجوګان دي چې خپل کومکونه ځان ته وکړي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکي لطیفه تر یو حده د مدني ټولنو له فعالیته راضي ده او وایي د حکومت تر څنګ د دا شان بنسټونو شتون اړین دی.
زه فکر کوم چې د دې نهادونو شتون د عدالتخواهي او د خلک د غږ جګرولو لپاره ډېره مهمه ده. ما په نظر باندې کچیر ته دنه هدون موجود وي نو بخوي او د خلک د غږ جګول لپاره د کومک رسول لپاره او د ستونزې حل کول لپاره ډیر مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاری شبکې د موجودیت اعلان وکړ. د افغانستان د عدالت غوښتنې بنسټ مشر او دغه نوې جوړې شوې شبکې غړي محمد ادریس همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدني ټولنو ګډ کاری شبکه چې نن یې د تاسیس لومړی ورځ وو او د مطبوعاتي کانفرنس لاري د موجودیت اعلان وکړ. اساسي موخې په افغانستان کې د مدني ټولنو انسجام، د نړیوالو مرستو جلبول، دغه راز نړیوال اډوکسي د افغانستان د خلکو د حقوقو د ساتنې په پار، بل موخه دا ده چې د افغانستان د خلکو شتمنۍ چې په نړیوال بانک را دغه آزاد شي او په افغانستان لګول شوي تحریمونه یا بندیزونه لری کړي.
ښاغلی همت وایي د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنې په ګډون د اکبر مؤسسه، د افغانستان د ځوانانو د خدمتونو رسونې ټولنه، د غشان ودان مؤسسه او په ټوله کې د افغانستان شاوخوا شپږ سوه بنسټونه او مؤسسې د دغه شبکې غړیتوب لري. د دغه شبکې غړي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله ډیری هغه مدني فعالین چې په هیواد کې دننه فعالیت کوه اوس یې هیواد پریښی او دوی وغوښتل چې دا تشه ډکه کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د مدني فعالیتونو لپاره د زمينه ورته برابره او د مدني فعالینو د خوندیتوب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه او د دغه شبکې د جوړېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو ښاغلي ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په تیرو شلو کلونو کې زیاتې مدني ټولنې جوړې او فعالیت یې درلود، که څه هم دغو بنسټونو او ټولنو په هیواد کې د فساد په برخه کې د مبارزې، خلکو ته د مرستو رسونې او په ځینو نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دغو ټولنو د کارونو د څرنګوالي په اړه نیوکې هم سوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د موسیقي په اړه د طالبانو د حکومت دریسته کتنه کړې، خو اوس یو نړیواله موضوع. د بلغاریا صدر اعظم او دفاع وزیر د هیواد د ناتو د ځواکونو د احتمالي استولو په ارتباط څرګندونې کړې. د ځینو راپورونو له مخې ویل کېږي دا ځواکونه د اوکراین پولې ته د لسګونو زره روسي عسکرو په ځواب کې ښایي ځای په ځای شي. بلغاریا چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت د وارسا تړون یا وارسا پکت غړی وه، په 2004 کال کې د ناتو غړی شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د بلغاریا صدر اعظم کریل پیتکوف وایي د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کې نه له ناټو غوښتي دي چې بلغاریا ته ځواکونه ولیږي او نه هم په دې برخه کې کومه پریکړه کړې ده. پیتکوف دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بلغاریا دفاع وزیر سټیفان یانیف وویل چې په بلغاریا کې د ناټو د اضافي ځواکونو ځای پر ځای کېدل نه د بلغاریا په ګټه دي، نه هم د بلغاریا د متحدانو په ګټه. پیتکوف پرون په پلاسمینه سوفیا کې خبریالانو ته وویل پر دې موضوع نه د وزیرانو په شورا کې بحث شوی دی او نه هم دا مسله د ناټو له شریکانو سره مطرح شوې ده او دفاع وزیر خپل شخصي نظر څرګند کړی دی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې استخباراتي راپورونه څرګندوي چې روسیې له اوکراین سره خپلو ختیځو پولو ته نږدې یو لک محارب سرتیري راوستي دي او واشنګټن وایي کیدای شي چې دا راتلونکې میاشت پر اوکراین د برید پیلامه وي. روسیا دا ردوي چې د حملې پلان لري او دا کوي چې اوکراین او ناټو پارهونکي هڅې کوي. ماسکو غواړي چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي او دې ته اندېښنه لري. په بلغاریا کې د ناټو ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په تړاو د بلغاریا صدر اعظم پیکوف وایي چې هیواد به د اروپایي ټولنې او ناټو د فعال غړي په توګه پاتې شي او د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په څیر پریکړې به په همغږۍ کې شي. صدر اعظم پیتکوف زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او ناټو د ختیځ بلاک د امنیت په ارتباط به تر وسه وسه له ډیپلوماتیکو لارو او سوله ییزو هلو ځلو استفاده کوي. د بلغاریا دفاع وزیر یانیف د سیشن بی پورس په فیسبوک کې لیکلی وو چې پر بیلابیلو لارو له ناټو سره خبرې شوې دي چې په دې کې په بلغاریا او ګاونډي رومانیا کې د ناټو د ځواکونو د زیاتېدو ستراتیژي هم شامله ده.
Every society's idea of human rights and women rights are different.
د افغان جنود د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دله خبرو داسې و انګیرل سو چې د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه خبريږي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او اساسي بشري حقوقو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وای په اسلام کې د موسیقي اوریدل او تری خوند اخیستل جواز نه لري او خلکو ته سپارښتنه کوي چې تری ډډه وکړي. یو شمیر موسیقي پوهان بیا وایي طالبان غواړي د اسلامي متنونو په استناد په افغانستان کې پر موسیقي او هنر محدودیتونه ولګوي. په دې راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د موسیقي برخلیک او سندرغاړو وضعیت کتنه شوې ده.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اوریدل او تری خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي لاوریدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
الجرس و مزامیر و شیطان ساس چه دا دا شیطان تالی دا نو چون که زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړ شي. نو دا د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي. دا د فواد اندرابی دی وی سندری مطلع ده چې زوی جواد ازادي رادیو ته راستولی ده. جواد وایي د پلار دا سندره له نورو هغه ډیره خوښه ده او له پلار یې ورته پات یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندری دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوه ولسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و تر سره کړی. جواد اندرابی د طالبانو لوري د پلار د وزیر کېدو ادعا داسې بیانوي.
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواژه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایي.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یو ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابي استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و. خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او کنه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابي د وزلو اهدار
ردوی ای حرفای اخیر نو درست است.
دا حاشیه خبرې سمې نه دي. موږ نه د سندرغاړي په جرم څوک وجلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولای شي او دا جزئیات له واقعیت لري دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوی خو زموږ مجاهدین هیڅ کله دا سي ډول کړنه نه تر سره کوي.
اداګانې موجود دي چې لدی پیښې ورسته یو بدخشانای ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو لامل د طالبانو د دغه باور قربانی سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلی اوسیدونکی و او د خوانځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېد چې په موبایل کې د وصل سوي غواګۍ لارې سندرې اوري. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږی سره ویني شخړه رامنځته کیږي او طالبان وحید الله په ډازو وسني.
هغه کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول. په داسې حال کې چې د کلی ټولو خلکو لیدلی وو، یو بل زوی مې هم هغه په خپل سترګو لیدلی وو.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دایدا هم ردوی او وای چې طالبانو د موسیقي د اوریدو لامل کوم څوک نه دی وسلای. د طالبانو له واکمنې دوه وړاندې د موسیقي چولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقي د هنر د پیوړی کولو د اکاډمۍ ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقي د آلو د پلور دوکانونه پرانستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اوریدلې او ورنه به خوند اخیسته او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقي او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي وو چې د دغه وزارت د موسیقي په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقي د اوریدو حق نه لري، خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شنکرنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهور سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې پر خواله رسنیو خبري سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقي له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانیدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
هیڅ ستونزه او کوم خبره نه و، فقط هم غوښتل چې په خپل خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کوم خبره یا جنجال نه دی پیښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې و چې پکې ویل سي و چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو لراته ګروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته خراغلاست ویل سوای او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابع احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده په تخار ولایت کې د طالبانو لراته ګروسته یې واده وکړ. د رابع په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولې و په نسبتا چیټ غک موسیقي غږوله چې د رابع په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابع ازادي راډیو ته وویل
که ته هم د دایک یا میوزیک غږون کې دستگاه غک ډیر اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیرېدونکو خلکو ته یې لا مزاحمت نه کوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقي غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دې هم وي، موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقي له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولې دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي، د اعتراض په دود د چادرې په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقي خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلي بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړي آریانا سعید چې د طالبانو له راتک سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
په افغانستان کې د موسیقي د برخلیک په اړه مو د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورید. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ګړندې کېدو لپاره جوازونه صادروي. د دې وزارت په وینا دا جوازونه به د متحدو ایالاتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشتي افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا 1 میلیون ډوز نور واکسین افغانستان ته ورکړي. په دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوی واکسین 4.3 میلیونه ډوز ته ورسیږي. له 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د کورمه شپږ قومونو اعتراضي پرلت وهلې. د منګلو، خروټو، زدرانو، مقبلو، غلزیو او زازیو قومونو د ټل او پړه چنار لار بنده کړې ده. دوی د یو شمېر قومي تړونونو د پلي کېدو تر څنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت دې سیمې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل منظور پښتین د 3 میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبروسس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده. کمو غوښته وی دی او نور خبرونو تفصیل بیا ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. نور د راپورونو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رډو دوه ونځ خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي. په پیل کې د خزر لپاره ځانګړي خبرونه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکو وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي موتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عام خلکو ته مزاحمت کوه. په نشه یي مواد روږ دي، خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشه یانو کورنۍ په تیر بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي.
غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی و من دلس مې وسای بیره.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوای چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوري بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالانو سره کېنستو چې د موتاد شو. اول خو د 12 کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونی کی.
نرګس وایي د خپل وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړي هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیروي، لوګي تندې درد رانس په پټه خلص غمي میړی ورته وایي ک دته د نشې موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ورناخلي دا د پلار کوټلېږي
هر شي چې مخ ته پروت په مغی باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مې ناسم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره مې تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکاول مې تیر کړی دي نه مواد زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی ویلار شد بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور نه ندیره اولی من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شما نیزه نپریدم چی دستی پلار سر زندگی اوکی
یا خواه کسان بی چی وروست پا نشو اختشی خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی موتا دی د دې لپاره چې ځان ورنخلاص کړي واده ورته کوي په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې میرمنې په وګو پروي د کابل اوسیدونکو اجمل وایي چې په نشه موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول لجلی سره لوی ظلم دی
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد و نه اوسي دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لار کېدلی شي معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ورپغاړه شي
د نشې سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپوري اوري دومره پټي تستر ګورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بے باور کړی دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وکړی دی
امن موهیت او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیز لري اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه چټکار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي ځل رحم د موتاد کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمېمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی د کورنۍ امن او ثبات د موتاد کس پښتون لمنځځي مهم هغه د باورونو کموالی دی پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشټون دی پله په موتاد کسم څوک باور نکي ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نسی ډیر کله موږ وینو په ټولنه کې پغلاو باندې روجدي یو د نامنې احساس کی نو دغه ټوله کسره ټولکو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابین زو د کورنۍ تر مابین خورا یو بحراني حالت دی
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو ل رواني اړخه هم لوی بوجوي د خوونی او روزنې د پوهنتون د روان شناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټول چاره ګډې وډې شي دا چې معتاد وګړی خپل میرمنې سره د خو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي په دې کار سره بشمیره رواني زیانونه وراړوي
عاطفی اړیکې کاملا صدمه ویني ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي ځینې سوالونه پیدا کیږي دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتي بل مورې چې ډېر مهم ده هغه ټولنیز اړیکې دي هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده هغه آرامش هغه احساس او هغه رابط چې پخوا یې لرلې یا پخوا یې درلودلې نور خلکو سره نور یې نشي ساتلی یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه له عاطفي اړخه له جنسي اړخه له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پر بس.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور لټولو کسانو څخه د کار او کسب زمينه برابرول شي غوړي چې د موتاد کاس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. امداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کاس درملنه وکړي او اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوي برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې کچیرې د نشه یي توکو لیک در لیک بند نکړي نو خپل اولادونه هم ور باندې اخته کیدلی شي. لن موړي سره مې مرکه کړي په فایل کې وایي چې موتاد له ځان سره ټول کورنۍ د بربادي پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی ده فامیلیون دی، دوی بچیان دی، دوی ده تعلیم، ده درس، ده نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمنه سواد نلری، تعلیم نلری. دقیقه مثلا 15 و بچیان کور که لری. اقا بچیان خواده نفقه غوری اخدا، میرمن به سواد ده کار نلری، چه شه او که؟
دوی پیو بلا دنیا که ده مسئولیت احساس نکه بیا چه کور ترسی، لچار چلان نه رو توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شی بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی بیا چه کار دارشی بیا خشوناتی دایی چه پزوره مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار وچه چه دوی تا داغده نشهی مواد پیسی پیدا کی او آغا ور کی که اتا دوسی خلق هم مالی دلی دی چه مخبل مایندی بانده فشار ها چه چه مات پیسی را که او مجبور دی اغا مجبوره ای من دقل تزمان پده دقبلا که دوی منزل که دو زامنی و طول دوالا موتاتو بس مور بانده به فشار ها چه اول چزر که و پیسی را که چه منگه و بی آقای بیچارا بس که اول مجبوریت نبی که نور سنو پیسی بی پیدا نکر آقای غریبا خو زرا خسا و آقای بیچارا والا خبلا ما تا قصا و کرد و والا تلا می خرسا کرد مجبور که مایزه کشی و بیشرمی که بیایی که و حل که اتا شیشه ما تایی دقید دالیزونو شیشه ما تایی کرلی
تا سو علت چگرنه چی بدی ورسته او که والی اقا کسان چی نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سک
سو کالا مثلا 55 کالا مخی اقای وقت که دقیی رویونو چرس و دقشایان باندی چوک مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا تلویخ 55 کالا چی دا جنگون دی وطن در آقلل دقشایان سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پویږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پاره به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نو چې افابدیکی دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کارکل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي. څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهیږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې موتاد دي دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه موتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګا یو مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې د هغه د ولګي او د بيدستي غم باید وکړي. پروژه په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
څوک د موتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو لمرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریکی کړي. نوموړی وایي
په لومړي سر کې د معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدي کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ شوي دي او هغه ځایونه ته وړل شوي دي چې د دې علاج وسي او معالجه وسي او له هغه وروسته بیرته د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو لپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې ترڅنګ د کورنۍ د لپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سي په کلو باندو کې په خادي تر سره کول، ترڅو زنانه هم کولای سي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لاغې لارې څخه به د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې هرڅه کې ډیر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، خځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري ترڅو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوګای نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لاښوالي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 41 شپږ سوه یو. تربیه پارځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست و خپل پوښتنه به پیل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیړو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کړل لري او په دې باندې حکم کړی دی په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لاره وروخی
فرضي سي حکومتونه سره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي
پنړی کې حکومتونه خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني او که نړی سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي
اصل له چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابر کړي
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دي چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کړي. که دوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکې کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرزي صاحب، ډیره زیاته مننه.